درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبري مجلې د شفیق یار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره په زیاتیدونکي ډول او د بیلو بیلو ډلو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولې خبر پاڼې کې ویلي د افغانستان اسلامي امارات په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ ډله یا جهت افغانستان ناامن کړي او یا د افغانستان خبره د بل چا پر ضد وکاروي. سیګار د روان 2023 کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې د داعش او القاعده په ګډون یو شمېر ډلې د طالبانو د اوسني رژیم په وړاندې امنیتي ګواښ بللې دي. په ننګرهار کې سږ کال د ګوزان یا پولیو 15مه پیشه ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یوې سرچینې نن یکشنبه ازادي رادیو ته وویل دغه مثبته پیشه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د سرچینې په وینا د طالبانو حکومت په ننګرهار او کندهار کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخنی ولې ده. په پام کې وه په ننګرهار کې تیره دوشنبه د ګوزان ضد کمپاین عملی شي. دا چې طالبانو ولې د دې کمپاین مخنی ولې وضاحت نه دی ورکړی شوی. تر دې مخکې د سږ کال له پیله څلور مثبتې پیښې په ننګرهار کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت د غراس د شزو او جنو د حقوقو په باب خبري کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت تیره دوشنبه ویلي وو دوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي او راپور به وړاندې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو اعلامیه کې ویلي چې ریچارډ بنت او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د حقوقي تګلارې د برخې مسؤل یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د شوزو د وضعیت په اړه وینا وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی په ننګرهار کې د یو کانال د جوړېدو خبر ورکړ. دغه کانال د 800 کورنیو د کرنیو ودی ته ګټه رسولی شي. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړ دا کانال یا اوبلاره به چې یو کیلومتر اوږد دی او 250 هکتار باغونه خړوب ولې شي د کلیوالي پراختیا لپاره یو زیری بي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاینې لپاره نن یکشنبه نور ګامونه هم واخیستل. فیصل بن فرحان له خپل ایرانی ساری حسین امیر عبدالله یان سره د سیمې پر امن خبري وکړې. وروسته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل او هغه ته د سعودي عربستان د سفر بلنه ورکړه. له ایران سره د سعودي عربستان چې سنیان ور باندې واکمنی کوي اړیکې وروسته له هغه ترنګلې شوې چې په 2014 میلادي کال کې د ریاض لخوا د یو شیعه دینی عالم نمر باقر النمر تر اعدام وروسته معترضانو په تهران کې د عربستان پر سفارت او په مشهد کې پر کنسولګری حمله وکړه. د ایران په البرز ولایت کې لشته دشه دولستنه په کورونو کې د جوړو شویو شرابو د چلو لکه بلمل شوی او تر سلو ډیر نور مسبوب شوی دي. دغه ولایت د پولیسو قماندان حمید حداون پرون وویل چې دغه کسانو صنعتي الکول او بو او جنو نورو شانو سره ګډ کړی او بیا چلی وو. ویل کیږي چې ممکن د قربانیانو شمیر تر دې ډیر وي ځکه چې شاید ځینې مړي روغتون ته وړل شوي نه وي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سهار د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسید. د سفر هدف د امریکا او چین ترمنځ د روان کړکیچ کمول دي. بلینکن نن ماسپښین له ډول رتبا چینایي چارواکو سره خپلې دوه ورځنۍ خبري پیل کړې. دا لکه چې د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې. چین ته د یو جګپوري امریکایي چارواکي لومړی رسمي سفر دی. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې به وړاندې ووري یو نوې سروې شي ډېر افغانانو د بیوزلۍ له کبله خواړه کم کړی دي. ډاکټران څه وایي؟
او هغه مایندې چې مندواري وي او دوی نه ډېرو غذایی موادو تا ضرورت لري.
په بلکه پرشزینه خبریالانو نوی بندیزونه لگول شویدی.
در هغه نوینځي قوانين چې وزکې په خزینه خبريالانو باندې هغه نه وره چې ته په کور شي.
په افغانستان کې د ایران سفیر وایي چې طالبانو ورسره منلی ده چې د ایرانی متخصصانو پلاوی افغانستان ته سفر وکړي او په افغانستان کې د اوبو وضعیت له نږدې وویني. په اوکراین کې جګړو نور زور اخیستی دی. له سپورتي موضوعاتو مو هم خبرو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ارسمنې د ظرفیتونو پروژې موندنې شي چې اقتصادي او بشري کړکیچ افغان کورنۍ دې ته اړ کړي چې له داسې لارو څخه کار واخلي چې ځینې د دوی پر روغتیایي وضعیت اوږدمهاله منفي اغیزې لري. د خوړو د رژیم بدلونونه او یا په ورځ کې د درې ځلو خوړو پر ځای یو یا دوه ځله له دې ستونزو سره د مقابلې تر ټولو عامې لارې ګڼل شوي دي. د دې موضوع تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
سلامونه اونې کې نه مې ومنه څنګه چې تاسو ویلې د ارزونې د ظرفیتونو پروژې موندنې ښیي چې اقتصادي او بشري کړکېچ یو شمېر افغان کورنۍ دې ته اړ کړي چې د مقابلې له تګلارو څخه کار واخلي چې ځینې اوږدمهاله منفي پایلې لري لکه د روغتیایي وضعیت خرابېدل، د پورونو ډېرېدل او د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو زیاتېدل. په دې څېړنه کې چې د کابل سر په پنځمې ناحیې او د کابل د خرابغ ولسوالۍ په کلیو کې ترسره شوې، ټولې هغه کورنۍ چې څېړل شوې او ترې پوښتنه شوې سل په سلو کې له ګرانبیو خوراکي توکو لکه غوښې، تازه وچه مېوې او هګیو له خوړلو ډډه کړې. په دې څېړنه کې زیاته شوې چې د دغو کورنیو کې یوولس سلنه یې په منظم ډول درې وخته خواړه نه خوري او خپل مالونه لکه ګاڼې، څاروي او ځمکې د خوراکي توکو د اخیستلو لپاره پلوري. په دې څېړنه کې ویل شوي چې د روغتیایي درملنې ځنډول یا پرېښودل، دوه اویا سلنه د خپلوانو او ملګرو څخه پور اخیستل، اووه څلوېښت سلنه د کورنۍ د شتمنیو پلورل، څلور څلوېښت سلنه د ماشومانو کار، اته ویشت سلنه نورې هغه ستراتیژي دي چې په پراخ ډول کارول کېږي. په دې څېړنه کې د ماشومانو د کار په اړه اندېښنه ښودل شوې او له اقتصادي ناورین سره د مقابلې لپاره د بې کیفیته خوړو د خوړلو او د زده کړو د پرېښودلو اغېزې ته نه جبرانېدونکې بلل شوې دي. په دې څېړنه کې چې د ارزونې د ظرفیتونو پروژې لخوا ترسره شوې، بشري مرستې د مبارزې یوه مهمه ستراتیژي بلل شوې، خو ویل شوي چا سره چې خبرې شوې دوی ویلي دي چې د دې شاهدان وه دا مرستې په برابر ډول نه دي ویشل شوي او ادعا یې وکړه چې د مرستو په ویش کې فساد موجود و، خلکو ته سمې نه دي رسېدلي. دا ویل شوي چې اوسني چارواکي د دروازې ساتونکو په توګه عمل کوي او هغه کسان چې په ړنګ شوي جمهوري نظام کې له امنیتي ځواکونو سره کار کړی دی د پیژندلو له ویرې د مرستو په لستونو کې خپل نومونه نه لیکي. د ارزونې ظرفیتونو غیر انتفاعي پروژه یا ECAPS د یو سلو پنځوس هیوادونو د متخصصینو یوه ډله ده چې په 2009 میلادي کال کې په بیړني حالاتو او پیچلو کړکېچونو کې د بشري اړتیاو د ارزونو ښه کولو لپاره په جنیوا کې تاسیس شوه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې دا مهال په افغانستان کې 28.8 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. مننه.
مننه له تاسو څخه. هم د ارزونې د ظرفیتونو پروژې په دې راپور کې ویل شوي وو چې د منځنۍ کچې افغانانو په وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله خپل غذایي رژیم او دغه شان تفریحي فعالیتونو کې بدلون راوستی، ځکه د دوی اقتصاد نور دا توان نه لري. د پروژې د ارزونې پر بنسټ دې تغییراتو د دوی فزیکي توان او رواني حالت سخت اغېزمن کړی دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ارزونې د ظرفیتونو د مؤسسې د دې راپور په اړه له مدني فعال میرویس عمرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې یو شمېر افغانانو ولې پریکړه کړې چې په خپل غذایي رژیم او تفریحي فعالیتونو کې بدلون راولي.
دا رښتیا هم د اندېښنې وړ ده، ځکه چې که تاسې وګورئ په دغه تېرو دوو کلونو کې ډېر زیات خلک بېروزګاره شول، د خلکو اقتصادي وضعیت له پخوا څخه نور هم خراب شو، د کار فرصتونو زمینه محدوده شوه. په همدې توګه په هغه نړیوال موسسات، هغه سفارتونه، هغه دولتي اداراتو کې چې پخوا خلک افغانانو کار کول هغوی طبعاً اکثریت تقریباً 90% خلکو خپل روزګار د لاسه ورکړل. دا په دې معنی چې په خپله دا د خلکو په ژوند باندې منفي اثر غورځولی شي، نو طبعاً دا په خپله یو منفي اثر دی چې د خلکو په ژوند یې غورځولی شي، او همدا لامل دی چې خلک په خپل روزمره ژوند کې ډیر هغه مسائل په نظر کې نیسي چې هغوی نشي کولای هغه لومړیتوبونه دوی خپل د ژوند پوره کړي. بنان دا په خپل یو منفي تاثیر دی د خلکو په ژوند باندې. د بیلګې په ډول پخوا تاسې لیدل چې کورنۍ یا فامیلونه د تفریح او د سیاحت او د دې نورو مسایلو دپاره له خپل ماشومانو او اولادونو سره د کابل هغه اطرافو ته تلل. اوس دا کار ځکه نشي کولای چې یو خو اقتصادي ستونزې دي، بل دا چې ځینې افراطي محدودیتونه دي.
د خلکو د خوړو رژیم تغییر او بیا په تفریحي برخه کې د محدودیتونو رامنځته کول څونه کولای شي د خلکو رواني حالت متاثره کړي، او د خوړو د رژیم تغییر بیا څونه کولای شي د خلکو فزیکی حالت متاثره کړي؟
کله چې د عوایدو منابع نه وي، کله چې معاش نه وي، کله چې یو انکم نه وي، نو دا خلک څنګه وکولی شي چې دوی خپل روزمره هغه خوراکي توکي یا نور هغه کوم ضروري توکي چې دوی ورته اړتیا لري هغه ته پوره کړي؟ ماشومان په یو کورنۍ کې شته، ماشومان هم سالم غذایی تغذیه ته اړتیا لري، دوی نورو سهولتونو ته اړتیا لري. مګر متاسفانه اوس خلک دا کار نشي کولای ځکه چې کوم معاش چې پخوا دوی درلودل اوس دوی نه لري. نو دا طبعا خپله اثرات لري، منفي اثرات لري. او د دغه سروې پر اساس دا چې د کابل په دریو حوزو کې شوی، که په ټولو حوزو کې وشي او که په ټول افغانستان کې وشي، نو طبعا نتیجه به همدغه سی وي. ځکه موږ او تاسو پوهیږو په دغه ټولنه کې ژوند کوو، د افغانستان حالاتونه خبر یو، خپل د کورنیو حالاتونه خبر یو. روحي او رواني شکنجه او فشار د افغانستان خلکو لپاره.
د طالبانو حکومت په وروستیو میاشتو کې د کابل په ګډون په ګڼو ښارونو کې ځینې تغییرات رامنځته کړي، هغه که په څلور لارو کې وي یا تفریحي سیمو کې. خو بیا په ورته حالت کې دې تفریحي سیمو ته د ښځو په ورتګ باندې ځینې محدودیتونه رامنځته شوي دي. نو کله یو خونه د تفریحي سیمو په ښکلاو باندې کار کوي، او بل خونه بیا د کورنیو په ځانګړې توګه د ښځو په ورتګ باندې محدودیت وضع کیږي، نو دا څونه کولی شي خلکو ته ذهني آرامي ور په برخه کړي؟
او ګورې، یوازې د یو چوک یا د څلور لارې جوړول او هغه باندې د نمایشي ګروپونو لګول دا اساسي او بنیادی کار نه دی. نه، د بنیادی کار عامل منفیه سترې پروژې دي چې هغه د برېښنا بندونه دي، هغه د سیمې په کچه هغه ستر او ملي پروژې دي چې ګټه د افغانستان خلکو ته رسیږي، ګټه د ټول افغانستان ولس ته رسیږي، یا ځینې اقتصادي او هغه زیربناوي از این استری پروژې هغه دي. نو متاسفانه تر اوسه پورې هغه سي زیربناوي او هغه سي عمل منفیه پروژې په نظر کې نه دي نیول شوی او نه تر سترګو کې. سره دې چې په یو داسې بد حالاتو کې دوی یو څو شېبې تفریحي پارکونو ته چې دوی لاړ شي له خپل کورنیو سره، اما دوی نشي کولای ځکه محدودیتونه پرې وضع دي، ځکه بېلابېل هغه افراطي فرمانونه چې دي هغه ورباندې وضع شوي دي. نو بنان خلک نشي کولای چې په فکري او آرام او فکر سره دوی خپل کورنیو سره تفریح او سیاحت ته لاړ شي.
مدنی فعال میرویس عمر خیلو چې مرکه تاسو له آزادي رادیو اوریده.
د آزادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په تیر جمهوري نظام کې د دایکندي ولایت د امنیه قمندانۍ د ښځینه پولیسو د جلب و جذب د عامر صبر رضایي خپلوان وای نوموړي او دوه خوندې شپږ ورځې مخکې د طالبانو د حکومت استخباراتو د ریاست لخوا نیول شوې دي. د اغلی رضایي د خپلوانو په خبره دوه خوندې وروسته له څلورویشتو ساعتونو د مشرانو په مزګرتوب د طالبانو له بنده خوشي شوي، خو په خپله لا هم په بند کې ده. د صبر رضایي نیولو خبرګونونه پارولی دي او د شزو د حقونو فعالانه د ژر تر ژره خوشی کېدو خوشتنه کوي. د دې موضوع تفصیل د نرګس مومن حسن سي په راپور کې واوري.
سلامونه تاسو درنه اوریدونکو ټول ستړي ماشي. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، موږ د نن ورځې راپور په دایکون په دې جمهوریت نظام د پولیسو د برخو د جلب و جذب د پولیسو په برخه کې د خزانه جلب و جذب امیر صبر رضایی پاره دی. دا تیر ورځ البته شپږ ورځې مخکې په دایکوندی ولایت کې د دې دوا خويند سره د دایکوندی په مرکز په نیلي ښار کې نیول شوې ده. نو په دې اړه موږ د سینه خپلوان سره خبرې وکړلې، د محمد نور سره خبرې وکړلې. غیر خبرو پر اساس باندې په لومړي سر کې دا خبره تایید کړې ده او دا هم ویل دي چې دا او د دې دوه خويندې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شوې. خو خويندې د مشرانو د سلام مشورې وروسته څلور ساعت وروسته د آزاد شولې. خو صبر رضایی لا هم د طالبانو په باندې کده د دې خبرو پر اساس باندې چې هغه دلایل چې دوی ورته مخامخ کړي طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست دوی په خبرو پر اساس باندې چې څو دلایل دي. یو دا چې د پټی جمهوریت نظام کې کار کړی دی او دغه یو لوړ رتبه په اصطلاح امیرانو څخه او دغه په څنګ دا یو فحشاو باندې تورانه کړی دی ګواکې دا چې د نورې ښځې فحشاو ته رابللې. نو دا څو علتونه بللې چې دغه پر اساس باندې دوی دا نیولې ده او دا به نه پرېږدي. نو دغه ته څنګه د دې یو بل خپلوان سره هم خبرې وکړلې او هغه هم خپل غاګې نه خبر کړي خو په لیکلي پیغام کې به دا خبر منلې ده. نو د دې تر څنګه د ځینو هغه کسان سره خبرې وکړلې چې د په خپل پته د طالبانو باندې تیر کړی او چې دغه لړالې ځینې خزینه فعالانه ویل کړو قیا سای او ځینې نور مېرمنې هم د خبرو پر اساس باندې چې دا واقعا د طالبانو سخت دي زانه سیاست چې د تیرې هو کول رئیس په هغه شکل باندې ادامه لري او هیڅ تغییر پکې نه راځي. نو د متریزه خزونه ول د خبري اعلان نه ول دي پخوانی پوزیانو نیول دا ټول هغه څه دي چې دا په دې معنی دي چې واکه افغانستان په هیڅ صورت د خزو لپاره یو محفوظ ځای نه دی. او دا هم اضافه کوي چې میرمن صبرور یزي هغه میرمن دي چې د تیر دوه کال رهیس د طالبانو د سخت دریزانه پالیسۍ په اړه چې د خزو په وړاندې لري د هیڅ سم خبرګون نه دی خوتلای دی. په ورته وخت کې مونږ ډیره زیاته هڅه وکړه چې په دایکوندی ولایت کې موږ د استخبارات ریاست ځینې چارواکو سره محلي چارواکو سره خبرې وکړو خو لا پاتې موږ بریالي نه شولو. او دغه تر څنګ د طالبان حکومت وایان زبی الله مجاهد سره خبرې وکړلې خو هغه په ولیکل پیغام کې لن فقط هم دا ویل کېږي چې د دې په اړه موږ تجزیات راکوي خو د خبرې تر د موږ د راپور تر خبرو پر موږ هیڅ معلومات نه کړل. او دغه تر څنګ موږ د کورنۍ چارو وزارت باندې نافې چاکور سره د غیر معاونینو سره د مجاهد د معاونینو سره هم د سړي استخباراتو د برخوران سره هم خبرې وکړي خو دوی موږ ته د راپور تر خبرېدو پورې هیڅ معلومات را نه کړل. نو دا ټول اندېښنې په داسې حال کې دي چې موږ یو میاشت مخکې هم البته شاوخوا د احراری په نوم باندې یو انزورګر هم د طالبانو د استخباراتو له خوا نیول شوی وو شاوخوا یو میاشت کېږي. او دغه تر څنګ د قلم د لارې مشر ویسا او د هرات د پانتون استاد پارسی دغه تڅنګ د هرات د زندانونو رئیس اغلی عزیزه الیاس هم د طالبانو خوا نیول شوی دی. خو شاوخوا یو میاشت یو مشنه هم ډیر وختونه کې چې په بیلابیل وختونه کې نیول شوی دی خو لا هم د دوی د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه دی راکړل شوی.
ډیر مننه حسن زی. د شزو په ارتباط بل خبره دا ده چې کله وی خو نیول کیږي نو لبل خو په بلخ کې یو شمیر خبري اعلان وایي چې د طالبانو حکومت پر رسنوي کې د دوی په کار نوی محدودیتونه لګولې دي. د دې بندیزونو پر بنسټ دوی له نارینه سره خبري نشي کولای، له محرم پرته دندې ته نشي تللی او داسې یو ځای کې دند هم مخکینه شي وړلای چې همکاران ټول نارینه وي. خو په بلخ کې بیا د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست دا ادعا ردوي. د دې موضوع جزئیات له لیمې سپیڅلې اورو.
سلامونه تاسو ته لیدونکو اوریدونکو ته. که هم د طالبانو حکومت لخوا په نجونو او ښځو د لګېدلو بندیزونو له امله دوی په کور دننه او په نړیواله کچه له توندو غبرګونونو سره مخ دي، خو تازه په بلخ کې یو شمېر ښځینه خبریالان ادعا کوي چې پر دوی نوي محدودیتونه لګول شوي دي. خپرونو کې له نارینهوو سره خبرې نه کول، له محرم پرته دندې ته نه تلل او په یوه داسې ځای کې دنده نه کول چې همکاران یې نارینه وي. له هغه نو یو محدودیتونو څخه دی چې په بلخ کې د رسنیو په خزینه کارکونکو لګول شوې دي. په بلخ کې یو شمیر نورو خزینه خبريالانو ازادي راډیو ته وویل د همدې محدودیتونو لامل خپل دند پریکي او پر کور ناشته دي. یو خبريال چې نه غواړي نو په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته ویلي پلار نشته او دوه ورونه هم له دوی بیل ژوند لري او اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. خو په خبره یې د طالبانو د حکومت لخوا پر خبريالانو د لګول شویو محدودیتونو لامل اړشوي چې دنده پرېږدي. په بلخ کې د وی سیمه ایزې رسنۍ راډیو نهاد مسؤول سید محمد یعقوبی هم دا ادعا تایید کړې ده. په بلخ کې خزینه خبريالانی وایي د خپلو ستونزو په اړه د رسنیو له ملاتړو بنسټونو سره اړیکه نیول ده خو هیڅ پام تر اوسه ورته نه دی شوی. په بلخ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه هم ځواب نه کړله. خو د طالبانو حکومت د بلخ ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د اطلاعاتو عامر عطا محمد ساهو ازادي راډیو سره خبرو کې دا په خزینه خبريالانو د نویو محدودیتونو لګولو ادعا رد کړې ده. خو له دې ټولو سره سره په بلخ کې خزینه خبريالانې د خپلې دندې او راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او وایي هسې نه چې یوه ورځ لکه څنګه چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ تړل شوې وي د رسنیو دروازې هم وتړل شي. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په افغان نجونو او ښځو په تعلیمي سیاسي ټولنیزو اقتصادي او نورو بیلابیلو برخو محدودیتونه او بندیزونه لګولي وو. خو داسې مهال چې په کور دننه او نړیواله کچه د دې بندیزونو او محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه شوې د طالبانو حکومت دا مسایل د افغانستان کورنۍ مسله بللې او د لرې کولو پر ځای لا سخت او زیات کړي دي. مننه
له تاسو څخه قدرمنو اوریدونکو. تاسو د ازادي راډیو د خبري مجله پر راډیو سربیره له فیسبوک او یوټیوب څخه هم اوریدئ شئ.
تاسو ما حق دی
د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتوب جو پاجوندې پړه له ازادي راډیو واورئ.
وسم د اوکرين په لور د اوکرين له ځینو برخو په تیرو څلور ویش ساعتونو کې یو وربیا د سختو نخټو راپورونه ورکړل شوې دي. اوکرين وایي روسي پوځیانو د دوی پر سنگرونو او د خلکو د استوګ دي پر سیمو حمله کړې دي. په همدې حال کې اروپאי چارواکي غواړي اوکرين ته د وسلو د لیشت بهیر چټکړي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسد الله لودین را سره دی لدې بوورو.
څاروان صاحب سلامونه. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د اوکراین له بیلابیلو سیمو د تودو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د دونیتسک، د بخموت، لیمان، افدیخت او ماریان کاسیمې د جګړو شاهدان وي. د دې دفتر د راپور له مخې په دغو جګړو کې ټول ټال شپږ بیس ځایه د اوکراین دننه سیمې په نښه شوي دي او په دغه جګړو کې له بیلابیلو وسلو نه کار اخیستل شوی دی. د اوکراین پوځ د غرض ویلي چې روسي پوځیانو پرون د دوی پر سنگرونو او ګنمشت سیمو درې څلوېښت هوایي حمله کړي او یو پنځوس سالو دولت غندي وشتري دي. بلخوا د دنیپرو پتروفسک والي سرهی لسول ویلي چې د روسي پوځ د اوکراین د جنوب پر دې سیمې هم حمله کړې ده. د هغه په وینا په ایران کې د شاهد په نوم جوړ شوی دوه بیلوټه الوتکې هم د اوکراین پر خاوره وشتل شوی. خودی وی چې د غلطه کې هدف سره رسیدلی او هدف ته رسیدو مخکې را نسکوري شوې دي. په اوکراین کې د مهال چې جګړه د بلورته د کاخوفکا د بند نړیدو هم د تیرو شاوخوا دوونی او درېونی راهیسې بشري ناورین رامنځته کړی دی. د اوکراین چارواکي وایي چې د روسي تر ولکې لاندې د کاخوفکا بند تر ویجاړېدو وروسته د مړو شمیر شپاړسو ته زیات شوی دی او دغه بند د جون په شپږمه ویجاړ کړی شو. چارواکي وایي نه هیڅ نور کسان د مسکو تر ولکې لاندې سیمو کې د باندې تر ویجاړېدو وروسته د سیلابونو له کبله مړه شوې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت پرون په ټلګرام کې لیکلي چې په خرسون او میکولایف سیمو کې 3600 کسان له سیلاب ځپلو سیمو ایستل شوي او یو ډېر نور کسان لا هم ترې تم دي. کیف د باندې په دغه نړولو کې د ملامتۍ کوته مسکو ته نیسي خو مسکو بیا وایي چې دغه کار خپل اوکراین کړی دی. دغه وضعیت په داسې حال کې دی چې اوکراین د تیرو څورځو راهیسې تهاجمي یا يرغلیز عملیات پیل کړي او هڅه کوي چې لاندې شوی سیمې د اوکراین د روسي له کنټرول وباسي او بیرته په خپل اختیار کې راولي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو او اروپایي چارواکو تازه ژمنې ورکړې دي اوکراین ته او ویلي دي چې دوی دیس بل اوکراین سره خپل پوځي مرستو ته ادامه ورکوي او دغه مرستې به لا پسې زیاتوي.
ډیره مننه لودین صاحب کور ودان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د سپورت په دنیا کې انګلستان نن آسترالیا ته په کرکټ کې په ټیسټ لوبه کې په درې دېرش منډو ماته ورکړه. له نورو سپورتي خبرونو مو بختیار ساحل خبروي.
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. وروسته لغې چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش هیواد پر وړاندې په یوازینی ټیسټ لوبه کې غټه او ستره ماتې وخوړه. نن د کرکټ بورډ د وراوی کمیټه نوی ټاکل شوی مشر اسدالله خان په یو رسنیز کانفرنس کې د یاد هیواد پر وړاندې یو ورځنیو سیالیو ته نولس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په دغه لوبډله کې اکثره هغه لوبغاړي چې په ټیسټ سکواډ کې موجود نشته، دغه راز ځینې لوبغاړي چې له ډیره وخته د افغانستان په ملي لوبډله کې نه دي لوبېدلي راوستل شوي دي. پیلن شوی لوبډله کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، شاهد الله کمال، اکرام علی خیل، راشد خان، عظمت الله مرزه، حشمت الله شهیدی، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، ضیا اکبر، عبدالرحمن او دغرز، اظهار الحق نوید، وفادار مومند، سلیم صافی او سعید شیرزاد شامل دي. په دې لوبغاړو کې سعید شیرزاد او وفادار مومند له ډیر وخت وروسته یو وار بیا د افغانستان ملي لوبډلې ته راغلي دي، او سلیم صافی چې په تیر ټی ټوینټي نړیوال جام کې د ډیسپلین ایشو یا مسلې له امله د لوبډلې کې نول شوی او بیا لوبډلې ته راغوښتل شوی، او اظهار الحق نوید یوازینی ځوان لوبغاړی دی چې دا ځل دغه سکواډ ته راوستل شوی دی. دغه راز په دې اعلان شوي لوبډله کې لس نور لوبغاړي دي چې هغه په بیک اپ ریزرو کې، یعنی په احتیاطي لوبغاړو کې ساتل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان د دغه رسنیز کانفرنس پر مهال وویل چې دغه لوبډله به یوازې د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو ته محدوده نه وي، بلکې د روان آسیا جام او نړیوال جام سیالیو لپاره هم دغه لوبډله چې اعلان شوې ده دا به د افغانستان استازیتوب کوي او په همدې لوبغاړو به کار کوي. د نوموړي په ټکو چې ریزرو لوبغاړي به هغه وخت لوبډله ته راوستل کیږي چې کله په هغه مهمو نولس کسانو کې څوک زخمی شي یا څنور ستونزې ورته پیدا شي. نو د دې ترڅنګ هغه د بنگلاديش پر وړاندې شلوریزو سیالیو ته لا د لوبډلې اعلان ونه کړ او ښایي په راتلونکي وخت کې اعلان کړي. دغه راز زیاته کړه چې د افغانستان چټک توپ اچونکی نوین الحق چې له ډیره وخته په یو ورځنیو سیالیو کې نه لوبیږي، خبرې ورسره کوي چې را روان آسیا جام او نړیوال جام سیالیو ته آمده شي. بلخوا د افغانستان د کرکټ یو شمیر څارونکي او مینوال له دې عمله نیوکې کوي چې یو وار بیا د نړیوال جام سیالیو لپاره یو مختلفه لوبډله اعلان شوې ده، او ځینې داسې لوبغاړي چې له ډیره وخته په یو ورځنیو سیالیو کې نه دي لوبېدلي هغه لوبډلې ته د خلکو د پراخو کمپاینونو پر اساس باندې غوره شوي دي چې د دوی په اند دا کرکټ ته صدمه رسولی شي.
ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ روغ بیاس. نو زما دا هیله و چې د زموږ شغل تر مسؤول چارواکو ورسیږي دغه کومکونه چې ورکی دغه د فلپی موسسات هر ولایت کې کومکونه عادلانه ډول باندې رس بیا خاص په باغلا کې د زموږ باغلان په لخمری ولسوالۍ خوجلون په ساحه کې وسیف دې ختم ورته هیڅ کومک راځي نه کومک راسی دلته نومان چې نوشته سی بیا پاغه کې نومان معنا ورکسی کر سره نومان د 2000 نومان یې سره ما ورکسی پر لسو کورو باندې نوم لیکي خلکو ته بيخي مستاجر شنه. نو دا زموږ زغ تر مسؤل چارواکو ورسیږي چې معنا دی خو ته عدالت وسی.
سلامونه ولیکل د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې. زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه رایله کړي، محلي ټولګي ټول پرېږدي، ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې او ښه پر وخت راتلل، ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس صنفونه بند دي، ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي، هر څه چې زده کړي وه ټول ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه چې موږ صنفونه راپرېږدي.